دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن پنځشنبه ده د 1990 کال د اسد د میاشتې یو دیرشمه ده چې د 2019 کال د اگست د میاشتې 22مه کېږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
د افغانستان جمهوري ریاست د پاکستاني ځواکونو لخوا په راکټونو او مرمیو باندې د کونړ له څو ولسوالیو ویشتل غندلی دي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې د ټروریزم سره 19 کاله نور هم وجنګیږي او ایران وایي چې په بریالیتوب یو نوی دافعه توغندی ازمویلی دی
د ننګرهار د ولایت ولسونو د سولې خبرو ته هیله ښودلې
خو وطن ته به راځي او موږ سره به سوله کوي موږ آماده یو چې په غټو امکاناتو باندې هغه خپل ورونو سره کنات وکړو کانې شورا شي او موږ سره سوله په ټغر باندې کړي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د ترهګرۍ په پیښو کې د قربانیانو سره په چلند کې باید ثابت واوسو
And we must be equally steadfast.
موږ باید د حل لارو په موندلو کې په مساوي ډول ثابت واوسو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو د وسلوالو ډلو د تهدیدونو او ورسره د مبارزې په لارو چارو زموږ خبریال د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیط سره مرکه کړې چې د خپرونې په لړ کې به یې واوري خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دا وخت نور هیوادونه په افغانستان کې د ټروریزم په ضد په جنگ کې هلې ځلې نه کوي د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې نن د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې ټرمپ د تبصره یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې تېره ورځ ویل امریکایي ځواکونه به له جنګ ځپلې افغانستان نه په بشپړه توګه ونیستل شي د ټرمپ په وینا په یوه مرحله کې به د هند ایران پاکستان روسیې د ترکیې په څیر نور هیوادونه په افغانستان کې له ټروریزم سره جنګیږي ځکه چې دای د ښاغلي ټرمپ په وینا خپلې جګړې دي موږ نه غواړو چې د نورو نونس کلونو پورې هلته وجنګیږو ټرمپ ویل چې زموږ هیواد له افغانستان نه 1000 میله لرې پروت دی داعش پکې موجودیت لري خو نور ملکونه زیاتې هلې ځلې نه کوي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې یوازې یو منتخب حکومت د افغانانو استازیتوب کولی شي ښاغلی غنی ویلي دي چې هغه وخت نور تیر شوی چې نور به د افغانانو برخلیک د خپل استخباراتو په دفترونو کې ټاکه هغه په دې اړه نور وضاحت ورنکړ اشرف غنی تیره شپه د زمري په دیر شمه د کابل د دارالامان د ترمیم شوی ماڼۍ د پرانستلو په مناسبت جوړ شوی غونډې ته په وینا کې وویل
زموږ ملت هم زخمونه وخوړل ګران افغانستان ټپي ټپي شو خو نن بیا په پښو درېږي کټ مټ لکه د دارالامان ماڼۍ
هغه دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوی د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا ای پلاوی او د طالبانو د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د استازو ترمنځ سولې د خبرونو هم پړاو پیل شي
دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان حکومت د کونړ ولایت پر ځینو ولسوالیو باندې د پاکستان د پوځي ځواکونو لخوا د توغندیو او راکټونو بریدونه په کلکه غندلی دي د جمهور رئیس اشرف غنی مطبوعاتي وایان صدیق صدیقي نن د پنځشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل د افغانستان حکومت د افغانستان پر خاوره باندې په دې وروستیو وختونو کې د راکټونو بریدونه په کلکه غندي او موږ باور او زمونږ په باور د پاکستان د عمل د نړیوالو اصولو مخالف دی د صدیقي په وینا په کونړ باندې د تازه راکټي حمله کې چې پاکستان د خپل اعدا برخلاف په سیمه کې د ثبات او په افغانستان کې سولې ته ژمن نه وي
ولایتي چارواکو نن د پنځمې په ورځ د کونړ په مرکز اسدآباد کې د اسلامي دولت یا داعش یوه 14 کسیزه ډله چې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي ژورنالیستانو ته وښودله د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال خبریالانو ته وویل چې د داعش ډلې د غازی آباد نورګل او شیګل ولسوالیو کې فعالیت کوي د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د داعش وسلوال موجود دي او ولایتي چارواکي وایي چې ډیر نور وسلوال هم دې ته حاضر شوي دي چې د سولې لاره غوره کړي او تسلیم شي
د قندهار امنیتی چارواکي وایي چې تیر شپه د زمري په دیرشمه د هلمند او د قندهار ولایتونو ترمنځ واقع د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ناټو د قاسم ملاتړ ماموریت په هوایی برید کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د قندهار امنیه قماندان مل پاسوال تدین خان نن د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د حکومت د مخالفانو د پټیدلو پر ځایونو باندې عملیات وکړل چې د هوایی قوه ملاتړو سره و. د تدین خان په قول په سیمه کې د وسلو او مهماتو یو لویه زیرمه هم په دغو عملیاتو کې له منځه تللې ده. طالبانو په دې باب تبصره نه ده کړې.
خبرونه ته ادامه ورکو. نړیوال بانک نن د پنځمې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې که له طالبانو سره یو سیاسي روغه جوړه وشي نو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا او حمایت په خاطر د خپل ټولو پانګوالو سره په دې باب مشورې پیل کړي دي چې مهم اقتصادي نوښتونه په ګوته کړي. نړیوال بانک وایي چې په دې ارتباط د دغه پروسې د اسانولو لپاره د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د څو سندونو مساوده خپرې کړې دي. د افغانستان په باب چې د وزیرانو په کچه په جنیو کې کانفرانس په 2013 میلادي کال کې جوړ شوی و، له بحثونو وروسته نړیوال بانک ته وظیفه وسپارله چې د سیاسي حل په صورت کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ځینې مهمې پروژې په نښه کړي.
زمنګ د واشنگتن نورې د ایران دولتي رسنۍ وای چې ایران زمکنه هوا ته د وګدو واټن د توغندو د توغولو په سلسله کې یو نوې توغندې چې په ایران کې جوړ شوې ده په بریلیتوب آزمویل ده. د ایران د دې نوي سیستم په آزمویل سره د خپل ملي دفاع د صنعت نه پرده په داسې حال کې پورته کړي چې له امریکا سره د ترنګولو اړیکو په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. ایران په دې وروستیو کې د نړیوالو بندیزونو په ځواب کې د وسلو د کورني صنعت نوي تولیدات چټک کړي دي.
ملګری ملتونه له هغو خلکو سره د زیات مرستې عدالت او ملاتړ غوښتنه کړې ده چې د ترهګرۍ پورې مربوطو پیښو کې مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې کړې ده. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه له شافی سردار ناورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د عکسونو د یو نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې ترهګرۍ او افراطیت جدي خطر وباله. هغه د کابل د تیر شنبه د ورځې د برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشوده او ویل چې دغه ډول حمله کورنیو ټولنو او په مجموع کې ملتونو ته دوامداره زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی عادل راز وایي چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. هغه زیاتوي چې په دغه ورځ موږ د ترهګرۍ له هرې بڼې او ظهور سره د مبارزې او د ترهګرۍ له قربانیانو او د هغوی له کورنیو څخه د ملاتړ او قدردانۍ لپاره خپله ژمنه تازه کوو. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویل دي سره له دې چې روسیا لا اوس هم د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې په کنټرول کې ده، باید د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو یا جی وو په ډله کې بیرته شامل شي. روسیا په 2014 میلادي کال کې پر کریمیا باندې د قبضې کولو له امله د جی وو له ډلې نه وویستل شوه. جی وو هیوادونو مشران د راتلونکي شنبه په ورځ په فرانسه کې کلنۍ غونډه کوي. ترامپ وایي دا به ډېره ښه خبره وي که د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم پکې ګډون وکړي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سه شنبه د ورځې په ورځ ویلي دي هغه امریکایي یهودان چې په انتخاباتو کې دیموکراتانو ته رای ورکوي دا د هغوی بشپړه ناپوهي څرګندوي او یا یې ډېره بې وفایي څرګندوي.
جنوبی کوریا له جاپان سره د کلکچ او تشنج د زیاتېدو له امله د ټوکیو سره د پوځي استخباراتو د شریکولو موافقه فسخه کړې. د جنوبی کوریا دغه پریکړه د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا ترمنځ درې اړخیزو امنیتي همکاریو په برخه کې نوې انحراف او جلاوالی رامنځته کړی دی. جنوبی کوریا نن ویلي دي چې له جاپان سره د همکارۍ جاري ساتل د جنوبی کوریا په ملي ګټه نه ده. او دا هم وروستی رپورټ. د شمالي کوریا د حکومت یوان نن ویل چې د امریکا لخوا د منځني واټن کروز نوی توغندي ازموینه او د کوریا په ټاپو وزمه کې د جنگي الوتکو او نورو نظامی اکمالاتو ځای پر ځای کول په سیمه کې د نوی ساړه جنگ د پیل کولو لپاره لا راواري. ویان په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې پر حکومتي ویبسایټ کې نن خپره کړې ده ویل چې شمالي کوریا اوس هم د ستونزو د هواري لپاره د خبرو او بحث په دریځ ثابت قدم ولاړ دی، خو که د مذاکراتو سره بیا پوځي ګواښ ملي نو دوی بل خبرو سره علاقه ونه ښیي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جا غشنا رادیو ته اوریدل قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ د سولې د خبرو په تړاو ځکه افغان حکومت غلی دی چې لا په رسمي ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مخامخ خبرې نه دي پیل شوې. جمهور رئیس غنی دا هم وایي چې افغان ولس د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې سوله غواړي. د بلې خوا د حکومت د مذاکراتي هیئت د ټیم د غړو د نه څرګندېدو په اړه د سولې ځینې فعالان وایي چې باید دا لیست ژر اعلان سي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د دارالامان د قصر د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د افغانستان حکومت د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې روان مذاکرات ساري خو په اړه غلي دي.
دا اوس د سولې پاکله د امریکا او طالبانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي موږ دا هر څه څارو، خو په دې اړه موږ ځکه خاموش یو چې تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دي پیل شوي. کله چې امریکا او طالبان یو تفاهم ته سره راورسیږي او زموږ او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي، موږ به د دغه پروسې ټول جزئیات له ملت سره شریکو.
ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې وویل چې خلک د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې سوله غواړي. ولسمشر وویل چې د سولې هر ډول خبرې به ولس ته ښکاره وي.
سوله لکه غل د شپې نه راځي، پر رڼا ورځ راځي او د ملت په خوښه راځي. د ملت استازیتوب څوک کولای شي؟
ولسمشر غنی د سولې د روانو خبرو په تړاو دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې لا هم افغان حکومت د بین الافغاني ناسې لپاره مذاکراتي پلاوی لیست نه دی اعلان کړی. طالبانو هم د دغه لیست د نه اعلان په اړه ویلي چې یا د اختلاف له امله لیست نه اعلانېږي او یا هم د یوې کړۍ په واک کې دی. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې د سولې په خبرو کې حاضر وي وایي د دغه مذاکراتي پلاوی په ابتدایي لیست کې نوم و، خو له وروستي لیست خبر نه لري.
مذاکره هم زر نه شروع کېږي، نومونه هم زر نه اعلانېږي او ځنډېږي پسې ځنډېږي. او خلک داسې فکر وکړي چې دولت د دې لپاره ځنډوي چې بیا هلته انتخاباتو باندې فشار راوړی دی، انتخابات کوي، نو طبعا دا د خلکو په ذهنونو کې بیا شکوک پیدا کوي او ګټ په ځای بیا تاوان وکړي.
که څه هم افغان حکومت وایي چې د مذاکراتي پلاوي په لیست کې تنوع شته، خو یو شمېر خزینه فعالان وایي چې د لیست په سر ورسره سلا مشورې نه دي شوي. دوی دا هم وایي چې په پخوانیو مذاکراتو کې ول
تیم نگوسیشن یا مذاکرات است تا بالا نی و ما امیدوار استیم که زنا باید باشه و بخصوص زنا از طرف شبکه و زنای فعال از گروپای فعالین اونا باشن.
در سولی پاره در خبری پده سهل که کیگی چه در افغانستان در پخلینه لپاره در امریکا زنگره استازه. زلمه خلیزه در طالبان سره در نهم پده مذاکرات لپاره به سفر وطه ده.
رادیو چه تصور بندی باور کوله شی در امریکا غگ اشنا رادیو منځنۍ سپا 2.9 FM سل اشاریه 15
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې ورځ په ورځ ګړندۍ کیږي، خو د افغانستان د عمومي امنیت په وړاندې د داعش ډلې وروستي بریدونه اکثریت خلک ناهیلي کړي دي. افغان حکومت وایي د ټولو ډلو د تروریستي اعمالو دپاره طالبانو زمینه سازي کړې. امریکا جغ په افغانستان کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د تهدیدونو او ورسره د مبارزې په لارو چارو د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیط سره مرکه کړې.
د دې اونۍ په پیل کې په کابل کې د واده په مراسمو باندې یو خونړی ځانمرګی برید وشو. د دغه ځانمرګی برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. دغه ډله په افغانستان کې څومره یو لوی خطر ده؟
داعش خو مونږ او تاسو ته معلومه ده په دې تېرو څو کلونو کې ډېرو افغانانو ته مرګ ژوبلا وخت اړولې ده. نو یو تهدید دی، واقعا یو تهدید دی. خدا چې مونږ یې هغه د یو ستراتیژیک تهدید په حیث ګڼو یا یو تکتیکي تهدید، د دوی دغه فلانی وضعیت په افغانستان کې دلته د خلکو سره د دوی د روابطو او هغه د دوی کم فکر چې دی هغه ته په نظر کې نیولو سره یو ستراتیژیک تهدید نه بلل کیږي. په هغه صورت کې به دا یو ستراتیژیک تهدید وي چې دوی وکړی شي چې بعضې هغه وګړي لکه د طالبانو خپل خوا ته راوړي. او مهمه خبره دا ده چې دغه انګیزه چې دوی ورکوي خپلو جنګیالانو ته هغه بدله کړي. یعنی فعلا د دوی کم اساسات چې دی په غی دلیل هغه دلایل چې دی جنگی کې ور باندې غیر د دینه چې په افغانستان کې تخریب وکي د خلکو سره کم تړاو نه لري غان نه وی تړاوې به مذهبي تړاوې د ټول سره فرق کوي فعلا د ډیر زیات فشار لاندې دي تقریبا ډیر کم به پاتې په کوم ځایونو کې چې دوی ساحې نیولې وي هغه ساحې هم تاسو په جریان کې استه تر نه بیرته ونیول شولې نو د دې بیا هم وایو چې پوتنشل د دې لري چې یو ستراتیژیک تهدید باندې بدل شي ولې فعلا یو تکتیکي تهدید دی افغانستان لپاره
دغه برید چې دایښ وکړ طالبان وغند او حکومت هم تبیده چې وغند څومره دا ممکنه ده چې د دایښ په وړاندې البته کسوله کیږي د دایښ په وړاندې طالبان او افغان حکومت په ګډه مبارزه وکړي
اول خود دغه برید په اړه باندې تر اوسه پورې موږ مکمل اطمینان نه لرو چې دا د دایښ برید وو چون هغه کوم مواد او طریقه د چې دوی استعمال کړي و د کې امکان لري چې دا وسم یا د حقانی شبکې کار وي خدا چې مسولیت دای شخص ته دامي او نوې مغلقیت منستر وړي هغه دا دی چې په پوخا مونږ لیدلې چې طالبانو بازو د بازو بریدونو مسولیت خصې د بازو نه دی خصې دام یو د هغه بریدونو نه دی چې کېدې شي صرف د دې لپاره چې دوی باندې هغه بینالمللي فشار زیات نشي د دې مسولیت نه اخیستل نو تر اوسه پورې مونږ د دې اطمینان نه لرو چې دا کار د طالبانو نه دی خو بل خبره دا ده چې کچیرته حتی دا کار نه هم وي د طالبان د دې خپل مسولیت نه ځان نشي خلاصولې په افغانستان کې تروریزم ته رواج ورکول په دغه طریقه باندې دا اول کار د طالبانو د دویم دا ده چې کوم وضعیت چې طالبانو په افغانستان کې جوړ کړی دی دا نورو خارجي تروریستي ګروپونو ته د دې امکانات برابرې چې هغه دې هم خپل فعالیت دلته وکړي نو طالبان نشي کوي چې د دومره په اسانۍ سره د دې شینه لاس واړی وایي چې موږ د دې مسولیت نه لرو د دې مسولیت بیا هم طالبانو ترجیح کیږي د تروریزم په تمویل کې د دوی ډېر غټ لاس دی
ستاسو معلومات څه دي ډاکټر صاحب چې دغه ډله په افغانستان کې څه ډول د دین ملاتړ کوي څه ډول حمایه کوي عمومي اهداف په افغانستان کې څه دي
دایښ خو تر اوسه پورې بیا مې ویلي د دوی انګیزه افغانستان نه دی یعنی کم شي چې د افغانستان افغانانو لپاره مهم دی دغه لپاره دوی دلته جنگي اول خدا دی چې د دوی هغه اننوي بیس چې کوم ځای کې وو دغه ځای نه دوی وشړل شو ډېر تعداد دی که افغانستان ته راغلي دي پاغه انګیزه باندې راغلي چې بل پټنځای ځان ته پیدا کی اول د خپل فعالیت ته دوام ورکړي او خلک د دې لارې ته تشویق کړي چې هغه کوم فعالیتونه چې دوی په عراق او په سوریه کې ارمنجن او امغ ارمنونو دلته وساتل شي او اندازې ژوندې وساتل شي یو خبره خدا د دوام دادي چې په دې کې نوی خک نوی رقم ګروپونه هم را پزای شي وي د دې د تشکیل د دایښت څخه جوړ شوی دی چې اکثرا نه هغه پاکستانی طالبان دي چې اوس هم د دې په ګروپ کې تر ټولو زیات تشکیل د اغوی دی په غو کې د یو خاص ګروپ تشکیل دی چې تر اوسه پورې پکې دی بیا تر څنګه نور ګروپونه دي چې د دوی سره د دوی نه حمایت اعلان کړی دی او هغه که ازبکان دي که چچنیان دي چینایان یوغور چې دي دوی په دې ګروپونو کې ځان نه ځای پر ځای کړی دی
تخمینا څومره جنگیالي په افغانستان کې لري
تخمین پر اساس د 200 تر 1200 پورې ویل کیږي خو دا تاسو معلومه ده چې دا ډیر سخت کار دی چې د دې تخمین په دقیق توګه وویل شي بعضي اعداد ډیر زیات کوي تر 3000 پورې خو اکثره شواهد چې موږ لرو فکر کوو چې تعداد کم دی تر 200 تر 1200 پورې وي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو ده ملګری ملتونه د هغو کسانو سره د زیات ملاتړ غوښتنه کوي چې د ترهګرۍ په پیښو کې مالی او ځاني زیانونه ګاللي دي د ترهګرۍ د قربانیانو د درناوي او د نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې د زیانمنو لپاره باید عدالت تامین سي نور جزئیات په راپورټ کې واوري
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د عکسونو د یونندرتون د پرانستلو په مراسمو کې ترهګرۍ او افراطیت جدي خطر وباله. ګوتریش ویل چې په تیرو میاشتو کې خلکو په کابل، قاهره، نایجیریا، بورکینافاسو او ځینو نورو سیمو کې ډارونکي بریدونه ولیدل. هغه د کابل د تیرو شنبه ورځې د برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وښوده. ویل چې دغه شان حمله کورنیو ټولنو او په مجموع کې ملتونو ته دوامدار زیان رسوي.
موږ باید د حل لارو په موندلو کې په مساوي ډول ثابت واوسو او په خپلو ټولو هڅو کې د قربانیانو او ژوندیو پاتې شویو کسانو غږ واورو. راځئ دا وخت د تعامل، شناخت او عمل شیبه وګڼو. راځئ هر هغه څه وکړو چې یقیني شي د ترهګرۍ د قربانیانو بدبختۍ له دې وروسته نه هیریږي.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه په راتلونکي کال کې د ترهګرۍ د قربانیانو کانګرس جوړ کړي. دا به د نړۍ له هرې برخې نه د خلکو د غږ او غوښتنو د اورېدو لپاره یو ښه فرصت برابر کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي.
په دغه ورځ موږ د ترهګرۍ له هر بڼې او ظهور سره د مبارزې او د ترهګرۍ له قربانیانو او د هغوی له کورنیو څخه د ملاتړ او قدردانۍ لپاره خپله ژمنه تازه کوو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام نړیوال بانک د سولې له توافق وروسته د اقتصادي پروګرامونو لپاره د نړیوالو او افغانانو نظرونه او مشورې اوري. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې دوی د داسې اقتصادي طرحو په راټولولو بوخت دي چې په افغانستان کې د سولې د ساتلو او سوکالۍ لپاره زمینه مساعده کړي. د ملګرو ملتونو د عکسونو په نندارتون کې د کینیا اوسیدونکي سارا تیکولو هم خبرې وکړې. د هغې میړه په 1998 کال کې په نایروبي کې د امریکا پر سفارت د برید په ترڅ کې ووژل شو.
زه له ملګرو ملتونو غواړم چې د مناسب غرامت د اخیستلو لپاره له ټولو قربانیانو سره مرسته وکړي. موږ سره مرسته وشي څو خپل ژوند بیا جوړ کړو، په خاص ډول تعلیم وکړو او نورو ته خدمت وکړو.
دا دویم کال دی چې د ترهګرۍ د قربانیانو د یادولو او درناوي ورځ لمانځل کیږي. سږ کال ټول تمرکز د قربانیانو او د هغوی د کورنیو پر مقاومت راڅرخېده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، کوپنهاګن ته په ناڅاپي ډول د جمهور رئیس ټرمپ د سفر د ځنډېدو په اړه جنجالونه لا هم روان دي. جمهور رئیس ټرمپ د ډنمارک لومړی وزیر میتی فرید ریکسن ناولې وبلله او د ډنمارک چارواکو د ګرینلند د اخیستو په اړه د ټرمپ غوښتنه رد کړه. په شمالي قطب کې هغه هیواد چې په شاهي هیواد ډنمارک پورې اړه لري، د چې جمهور رئیس ټرمپ ډنمارک ته څه وخت سفر پلان کړی وو او د ګرینلند د اخیستو احتمالي علتونه څه دي، په دې باره کې پام وکړئ. زموږ د همکار سمیع الله جلالزی رپورټ.
دغه لوی کنګل شوی ټاپو د جمهور رئیس ټرمپ د وروستیو جنجالونو مرکزی ټکی ګڼل شوی دی. ګرینلند د شمالي او جنوبي اتلانتیک سمندرونو ترمنځ په شمالي قطب کې خود مختار هیواد دی چې په شاهي هیواد ډنمارک پورې اړه لري. د امریکا جمهور رئیس د دې ټاپو اخیستلو ته لیوالتیا وښوده. هغه نظریه چې د ډنمارک د لومړي وزیر لخوا بیبانا وګڼل شوه، ټرمپ دا له سپکاوي ډکه وګڼله.
فکر کوم دا مناسبه نه وه په هغه شکل چې هغې عکس العمل وښود. دا متحده ایالاتو په وړاندې عکس العمل و او موږ ډنمارک ته ډېر څه کړي دي. زه په ډنمارک کې ډېر ملګري لرم چې په امریکا کې اوسیږي. موږ هیوادونو ته درناوی کوو. هغې دا غوښتنه نامعقوله وبلله. هغې باید له امریکا سره په دې ډول چلند نه وای کړی. دا سم لفظ نه و چې هغې کارولی دی.
جمهور رئیس ټرمپ د سه شنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل ډنمارک ته خپل پلان شوی سفر ځنډوي. تر دې یو ورځ وړاندې هغه په یو ټویټ کې وویل چې په ګرینلند کې به ټرمپ ټاور نه جوړوي. خو لومړی وزیر ماتی فریدریکسن د ټرمپ په پریکړه خفګان وښود.
The developments in the Arctic region.
دا شمالي قطب سیمه کې د ګرینلند او فارو ټاپوګانو او ډنمارک ترمنځ ډیرو پرمختیاي همکارۍ ته اړتیا شته. له همدې امله زه نن وایم چې د شمالي قطب دې سیمه کې ډیرو همکارۍ ته زموږ بلنه پر ځای ده.
کوپنهاګن ته سفر میاشتې وړاندې پلان شوی وو او اوس یې لغوه کېدل د ډنمارک مشري ملکې مارګریټ دویمې ته چې خپلې دعوت ورکړې وو بے اعتنایی ده. دنمارکیان په دې کار حیران شوي.
ګرینلند زموږ نه دی او دا بې معنی ده چې هغه فکر کوي کولی شي بل هیواد واخلي.
د ګرینلند اوسیدونکي داسې وایي
فکر کوم هغه کولی شي هر څه واخلي، او یا دا هغه څه دی فکر کوي کولی شي، خو وبخئ تاسې یې کولی نشئ. هدف مې خلک دي، دا یو هیواد دی، دا یو کلتور دی.
له ډنمارک سره د 1950 کال یو قرارداد امریکا ته د ټولې هوایي اډې د کارولو حقوق ورکړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي بل اونۍ ولایتونو ته د رایو پاڼې او د انتخاباتو د حساسو موادو لیږل پیلوي. د انتخاباتو د څار ادارې د حد څخه د زیاتو رایو د پاڼو په چاپولو اندېښنه ښیي او د دغه بهیر شفافیت غواړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دغه کمیسیون د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره 1,300,000 د رایو پاڼې چاپ کړي چې له بهر څخه کابل ته هم لیږدول شوي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اوس مهال د ټاکنو کمیسیون مامورین ولایتونو ته دغو رایو او نورو حساسو موادو د لیک په بسته‌بندۍ باندې کار کوي. ښاغلي ابراهیمي وویل چې ولایتونو ته به د رایو پاڼو د لیک بهیر د سنبولي د میاشتې په اتمه پیل شي. هغه وویل چې هغه ولایتونو ته چې د ځمکې له لارې د حساسو موادو لیک دي ستونزمن دي، نو دا کمیسیون به دغسې ولایتونو ته د افغان امنیتي ادارو په مرسته د هوا له لارې ټاکنیز حساس مواد واستوي.
اوراق رای دي خي به اساس فهرست
د رایو پاڼې د رای ورکوونکو د لیست له مخې په هر محل او هر مرکز کې د رای ورکوونکو د اړتیا پر اساس استول کیږي. په هغه صورت کې چې اړتیا پیښ شي چې د رایو پاڼو یا سوځېدلي یا ورکې سوي یا رنګ پرچپه سوي او یا هم کرښې پرې سوي او څیرې سوي دي، د همدغو اړتیاو پر اساس مرکزي دفتر او ولایتي دفترونه د کمیسیون د محل د رئیس، ولایتي چارواکو، څارونکو د لاسلیکونو وروسته ټاکنو محلونو ته استول کیږي.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د شمیرونو له مخې د روان 1990 لمریز کال د تلې شپږمې ورځې په ټاکنو کې د ګډون دپاره 9,600,000 رای ورکوونکو خپل نومونه ثبت کړي چې له 3,000,000 زیاتې یې ښځې دي. د ټاکنو څار ادارې په زیات شمېر د رایو پاڼو د په چاپولو اندېښنه ښیي او وایي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون باید په دې برخه کې خلکو ته د شفافیت ډاډ ورکړي. د پیپا په نوم د ازادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنو د کمیسیون لخوا چاپ شوي د رایو پاڼې د رای ورکوونکو د شمېر څخه خوشپالاس پیسه ده زیات. خغلی رشید وی د تیرو ټاکنو تجربه له مخې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په کارو چې شاوخه 9,000,000 رایو پاڼې چاپ کړي وي.
ما اول به باور شم چې نه باید نو شر شي.
زلمړی په دې باور يم چې په کار نه وو چې د 9.5 میلیون رایو څخه زیات رای پاڼې چاپ کړي وای. دا ځکه چې موږ د هیڅ وی ټاکنې په بهیر کې د 4.5 میلیون څخه د زیات خلکو ګډون نه دی لرلی، او که موږ 4.5 میلیون خلک په ټاکنو کې ولرو دا به د کمیسیون لپاره یو لاسته راوړنه وي.
خود ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي دا په ټوله نړۍ کې رواج دی چې تل د رای ورکوونکو د شمېر څخه 100% زیاتې د رایو پاڼې چاپېږي، او علت یې د ټاکنو په ورځ د احتمالي ضایعاتو مخنیوی دی. د کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې افغانستان کې د افغان حکومت وسوالو مخالفانو ګواښونو ته په پاملرنې دغه کمیسیون د 1% له مخې زیاتې رای چاپ کړي، خو د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان هم په زیات شمېر د رایو د پاڼو په چاپ اندېښنه ښیي او د ټاکنو کمیسیون څخه د رایو د پاڼو په اړه د شفافیت غوښتنه کوي. د رحمت نبیل ټاکنیز ټیموان عارف کینی وایي چې که شفافیت رامنځته نه شي نو خلک به پر ټاکنو باور د لاسه ورکړي.
اگر قرار بین باشه
که خبر داوی چې ټاکنیز کمیسیونونه د پیل څخه تر اخره خپل کړنی په شک او ګمان تر سره کړي، لبد مرغه د دغه شکمنو اقداماتو سره شفاف او پاک ټاکنی تر سره کړي.
په قبل
برای د تل شپږمې ورځې ټاکنو ته تل نوماندان ولاړو، خو یو نوماند زنبی رسول په دغه ټاکنو کې د ګډون څخه لاس په سر شو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټاکنیز ټیم سره یو ځای شو. همداشان نن د عبدالله ټاکنیز ټیم هم وویل چې د محمد انی پتمر د ټاکنیز ټیم یو غړی حاجی محمد محقق د دغه ټیم سره یو ځای شوی دی.
د څو خبرونو غټکی، د افغانستان حکومت د پاکستانی ځواکونو لخوا پر راکټونو او مرمۍ باندې د کونړ د څو ولسوالیو د ویشتلو غندنه کړې ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې د ټیریزم سره 19 کاله نور هم وجنګیږي، او ایران ویلي دی چې په بریالیتوب یې یو نوی دفاعي هوا توغندی ازمویلی دی.
د د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده خو د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونه دوام لري.